دوست په خیر راغلست رضوان
صاحب. ډیره زیاته مننه فرشته نگا. دوستانو د یو ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. په کې اوري چې د ناټو سرمشي ډاټ څرګندوي چې افغان امنیتي ځواکونه به د طالبانو پر ضد جګړه کې لزانه خو وړتیا وخی. د ناټو په سرمشي په بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې چې پرون په بروکسل کې پاتور رسیدله، د افغانستان د سولې پروسې هم ملاتړ شوی دی. په دې اړه هم اوري چې د امریکا په کانګرس کې اکثریت غړي غواړي چې پر پاکستان د امریکا مالی مرستې محدودې او پر هغې نور زیات قیودات ولګوي. خو په سر کې له رحمت الله افغان څخه د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اورو.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی، د افغانستان اجرائی رئیس په ترکیه کې د نړۍ له مشرانو سره د افغان کډوالو په ستونزو خبرې کوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو په کمپاونډ کې وساتونکي پر خپلو همکارانو ډزې کړې، یو نیپالي ساتونکی وژلی. او د ملګرو ملتونو یو شمیر چارواکو پرون په ایران کې د بشري حقونو د وتلي مدافع پر محکومېدو غوسه څرګنده کړه. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان اجرائی رئیس په ترکیه کې د نړۍ له مشرانو سره د افغان پناه غوښتونکو او کډوالو پر ستونزو خبرې کوي. د نړیوالو بشري مرستو په باب دا د ورځنۍ سرمشریزه د دوشنبه په ورځ د ترکیې په استانبول کې پیلېږي چې د نړۍ د 1650 هیوادونو ولسمشران، د مرستندوی ادارو مشران او نور سیاستوال به پکې برخه لري. د اجرائی ریاست مرستیال وین جاوید فیصل له ترکیې آزادۍ راډیو ته وویل چې عبدالله به پر یو لړ نورو مسایلو هم په دې سرمشریزه کې خبرې وکړي.
په دې سرمشریزه کې د کډوالو او پناه غوښتونکو وضعیت ته رسیدګي، د کورنیو بې ځایه سوو پر ستونزو باندې بحث کول، او د طبیعي او غیر طبیعي پیښو له خاطره د زیانمنو سوو کسانو سره مرسته به د دې سرمشریزې اساسي بحثونه وي.
ملګری ملتونه وایي چې په نړۍ کې 130 میلیونه انسانان بشري مرستو ته اړتیا لري، او په دې هدف 160 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده چې یوازې 40% ترلاسه شوې ده. له تیر کال راهیسې په زیاته پیمانه اروپا ته د کډوالو تللو هم یو بحران رامنځته کړی. په دغه کډوالو کې ډېر یې د سوریې، افغانستان، د منځني ختیځ او د نورو هیوادونو او شمالي افریقا وګړي شامل دي. د بدخشان چارواکي وایي د وردوج او یمګانو لسوالیو د بیرته نیولو لپاره لا هم پوځي عملیات نه دي پیل سوي. څه باندې میاشت مخکې د لوی درسیز مرستیال جنرال مراد علي مراد ازادي راډیو ته ویلي وو د وردوج او یمګان د تصفیه لپاره د کندوز د اشلمې فرقې په مشرۍ پوځي عملیات پیل سوي. خو د بدخشان د والي مرستیال ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات نه دي پیل سوي.
عملیات خو تر اوسه پورې شروع شوي نه دي. کندوز تقریبا احتیاط سره تصفیه شوی دی، او تر اوسه پورې موږ ته یو وزارت دفاع یا د ریاست جمهوري نام کوم شفر نه راغلی چې په کوم وخت باندې شروع کیږي، خو تعهد لري چې عملیات به خامخا شروع کیږي.
د بدخشان دغه دوه ولسوالۍ تیر لمریز کال د دولت ضد وسلوالو لاسته ورغلې. د بدخشان د والي مرستیال وایي وسلوال هلته له ځایي خلکو د عشر او زکات په نامه په زور پیسې اخلي. چارواکي وایي د روزګان، کندهار لاره به په درې څلورو ورځو کې د مسافرو پر مخ پرانستل سي. د ترینکول کندهار چې لاره چې 240 کیلومتره ده، د نامنیو او هلته د روانو عملیاتو له کبله تړل سوي. د روزګان د والي ویان دوست محمد نایب ازادي راډیو ته وویل د لارې د خلاصولو لپاره محلي ادارې خپلې هڅې چټکې کړې دي.
د روزګان ولایتي ادارې خپلې هڅې ډېرې کړي. دغه لوی لارې په اوږدو کې تصفیه عملیات پیل دي. امیدواران ډېرې دي چې څلور ورځې پورې بل خپل خلاصېږي. دوباره هغه امنیتي پوښتې چې دوی شاتګ کړی شوي وو، دوی به بېرته ځای ځای چې تر څو پورې بېرته وضعیت عادي حالت ته راوګرځي.
د روزګان اوسېدونکي ویلي دي چې د لارې د لتړل کېدو سره په دې ولایت کې د خوراکي او نورو ضروري موادو بیې ډېرې لوړې سوي دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو په کمپاونډ یو ساتونکي پرون پر خپلو همکارانو ډزې کړې، یو نیپالي ساتونکی وژلی او بل یې ټپي کړی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونما ویلي د ډزو په نتیجه کې د دوی یو کارکوونکی ټپي شوی هم دی. یونما په خپل اعلامیه کې ویلي چې د پیښې په اړه څېړنې پیل سوي. د ملي امنیت ادارې ویان حسیف صدیقي ویلي چې پیښه د یونما د دفتر د ودانۍ په هغه اړوند ساحه کې شوې چې د بیا رغونې په کارونه پکې روان دي.
آزادی
د هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د عراق امنیتي ځواکونو پر مظاهره چانو چې پرون یې د پلازمینې بغداد په تر ټولو خوندي سیمه باندې یرغل وروړی و، اوښکه بهونکي ګاز او پاشل او مرمۍ وکارولې. پر هغو مظاهره کوونکو هم ګاز کارول شوی او پر لور یې ډزې شوې چې له یرغل مخکې له خوندي ساحې یا ګرین زون نه بهر ولاړو. دا پیښه د دې سبب شوې چې د عراق صدراعظم سم له لاسه په بغداد کې ګردبندیز اعلان کړي. ځینو مظاهره چانو د صدراعظم دفتر ته د ننوتلو هڅه وکړه. یو قهرجنې مظاهره کوونکي رویټرز خبري اژانس ته وویل امنیتي قواوې له مظاهره چانو سره سخت چلند کوي. دا وای مظاهره به نور سولی زنوی دوی زمون زمان وجل پر مونږ یو خبهون کې گاز وکړو د دایښ غوندې چلانې را سره وکړ. تاسو بیا د زرغونی ساحه دایښیانی است. په ساحه کې خبري اعلان وای پلسګونو مظاهره چانې په ټپي حالات کې لیدلې. په مظاهره چانو کې د مذهبي مشر مقتدا الصدر پلویان هم د غراز د نور ډلو کسان هم د اصلاحاتو پر وستلو او د اداري فساد پر ضد په مبارزه کې د حکومت پر اجرایاتو نارضایتي څرګنده کړه. دوی د حکومت د امنیت په ټینګښت کې په پاتې راتلو هم تورن کړ. د ملګرو ملتونو یو شمیر چارواکو پرون په ایران کې د بشري حقونو د وتلي مدافع پر محکومېدو او غوسه څرګنده کړه. د بشري حقونو د مدافعانو د ټولنې مرستیاله مشره نرګس محمدي د چهارشنبې په ورځ په لس کاله بند محکومه شوه. دا د هغه کمپاین په غړیتوب هم دورنه شوه چې د مرګ د سزا د لغوه کېدو لپاره هڅې کوي. او د روسیې په سینټ پیټرزبورګ ښار کې پولیسو د تاجکستان دو اتبا په سوریه کې د داعش ډلې ته د کسانو د ګمارنې په شک نیولې. په دې ښار کې د تحقیقاتي کمیټې ادارې پرون وویل دغه مشکو کسان وروسته له هغې ونیول شول چې پولیسو د دوی مذهبي متنونه او نور مواد چې ښایي افراطي محتوا ولري وموندل. دواړه نیول شوي کسان ښایي د تروریزم په ملاتړ تورن شي. په وروستیو میاشتو کې په سوریه او د پخواني شوروي اتحاد په نورو جمهوریتونو کې ګڼ نارینه او ښځې په منځني ختیځ کې سخت دریځو ډلو ته د غړیو د ګمارنې په تور نیول شوي یا هم بندیان شوي دي. روسي چارواکي وایي لږ تر لږه 15,000 روسان او د پخواني شوروي اتحاد د جمهوریتونو نور اتباع سوریې او عراق ته تللي چې په دغه هیواد کې له داعش ډلې سره یو ځای شي. د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د ناټو تړون چارواکو د افغانستان د امنیتي ځواکونو وړتیا ستایلې ده او د ناټو سره منشي وي چې افغان امنیتي ځواکونه د دې وړتیا لري چې د طالبانو پر ضد جګړه کې له ځانه ښه وړتیا څرګنده کړي. په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې په هلمند کې د جګړو له امله زیات شمیر خلک له راز ستونزو او مشکلاتو سره مخ شوي دي.
جګړې هلمند په مجموع کې ډېر ځپلې دي او د هلمند خلک ولستونه د جګړې قرباني شوي دي.
د بدخشان چارواکي وایي د وردو جو یمګان ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره لا هم پوځي عملیات نه دي پیل شوي. د نړۍ مطبوعاتو کتنه هم لرو او دا هم اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ښځو لپاره یو دوه ورځنی سیمپوزیم جوړوي. د نورو رپورټونو سربیره په نورستان کې د بیرغونې د کارونو په اړه د ازادي راډیو د خبریال مفصل رپورټ اوري او دا هم اوري چې د امریکا د استازو مجلس د حقاني شبکې په ځپلو کې د اسلام آباد پر ناکامۍ ناهیلي خودرې او غواړي چې له پاکستان سره پر پوځي مرستو قیودات زیات کړي. د خبرونې په دوهمه برخه کې ازادي او اوریدونکي اونیس پروګرام پرېږي. ازادي رادیو په اف ام سل اشاره 5 په کابل او لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په صفه ډول واوري. د ناټو سرمنشي وي افغان قواوې به د وسلوالو طالبانو پر وړاندې په مبارزه کې لا ځان ښه وړتیا وښيي. ینس ستولتنبرګ دا څرګندونې پرون د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې وکړې. په دې غونډه کې د نورو مسایلو ترڅنګ د افغان قواوو د ملاتړ پر دوام هم خبرې وشوې. په همدې حال کې برطانیه ویلي دي چې تر 2020 کال پورې به په پوځي برخه کې له افغانستان سره د کال 102 میلیون ډالر مرسته وکړي. سالم احمد صالح په رپورټ لري.
د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په بروکسل کې پریکړه وکړه چې تر 2018 میلادي کال وروسته هم په افغانستان کې خپل روزنیز او د ملاتړ ماموریت ته ادامه ورکړي. د ناټو سرمنشي یانس سټولټنبرګ وویل له روان پوځي روزنیز پروګرام څخه چې په 2015 میلادي کال کې پیل شوی افغان قواوو د طالب یاغنو په وړاندې په مبارزه کې ښه ګټه اخیستې ده.
The Afghan forces are showing real courage, determination and
Afghan qawawi la zana waqi jur'at hot aw maslaki tub shi dui zumur la rozani mashwari aw mrasti gata akhli Afghanistan ba la jidi amniyati challenge sara makhamasi zakano dal tawazirano tar 2014 medical urusta ham da gots mlatar da mamuriyat par dawam muafiqa ukra zumur parzi charwaki ba tar 2014 medical urusta dal ta aw Afghanistan ki da da mamuriyat par juziyato کار وکړي
افغانستان
روس له هغه چې نړیوال ائتلاف په افغانستان کې خپل مستقیم جنگي رول پای ته ورسوه د غوث ملاتړ ماموریت یې پیل کړ چې للارې نړیوال پوځیان افغان ځواکونه روزي او سلا مشورې ورکوي. د ناټو غړي هیوادونه په جلا جلا ډول هم د افغانستان له وسلوالو قواو سره د مالی مرستې پر مسله غور کوي. دغه مالی مرسته د یو پروګرام په مرسته تنظیمیږي چې تر 2018 میلادي کال پورې په پام کې وو، خو وروسته یې موده تر 2016 میلادي کال پورې وغځول سوه. په همدې حال کې بریتانیا اعلان کړی چې د کال به له افغانستان سره په پوځي برخه کې د شاوخوا 102 میلیونو ډالرو مالی مرسته کوي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر فیلیپ هاموند د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په پرونی غونډه کې وویل بریتانیا به د افغان دفاعي ځواکونو ملاتړ ته ادامه ورکړي او تر 2016 میلادي کال پورې به دغې کلنۍ مرستې ته ادامه ورکوي. پرونۍ غونډې ته د ناټو سرمنشي وویل د افغان ملي اردو د مرستندوی صندوق ټوله پانګه 1.4 میلیارد ډالرو ته رسېدلې ده. په داسل کې چې د افغان امنیتي ځواکونو شمیر تر 3.5 لکو رسېدلی، خو وسلول طالبان لا هم یو لوی خطر ګڼل کېږي. ځینې تحلیل کوونکي په دې باور دي چې د بهرنیو پوځیانو له ملاتړ پرته به افغان ځواکونه د دولت ضد وسلولو په وړاندې په مبارزه کې له ستونزو سره مخامخ سي.
د سلیم احمد ساری په راپور کې مو واورېدل چې د ناټو سرمنشي وایي افغان قواوې به د وسلوالو طالبانو پر وړاندې په مبارزه کې له ځانه ښه وړتیا څرګنده کړي. د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د افغانستان د سولې د بهیر په اړه هم خبرې وشوې او نړیوالې ټولنې د افغانستان د حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د سولې له بهیر ملاتړ څرګند کړ. زموږ همکار احمد شیبر په دې غونډه کې په دې اړه وروستي معلومات او جزئیات څرلی دي.
ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د افغانستان د حکومت او د ګلبدین حکمتیار د اسلامي حزب د سولې د خبرو هرکلی وشو. صلاح الدین رباني په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو او د غوڅ ملاتړ د ماموریت د بهرنیو چارو د وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې وویل صلاح الدین رباني وایي تر کومه ځایه چې له اسلامي حزب سره په وروستیو کې کومې خبرې ارتباط لري دوی د دې هرکلی وکړ. موږ ډېر هیله من یو چې دا خبرې به نورو مخالفو وسلوالو ته د روغې جوړې لپاره لاره پرانیسي. د نورو ډلو یو ځای کېدل به وخت غواړي، خو د افغانستان حکومت د سولې هڅو ته ژمن دی ځکه چې د افغانستان لانجه له پوځي لارې نه هوارېږي او یوه سیاسي حل لاره باید ورته پیدا شي. د افغانستان د سولې د بهیر په اړه د صلاح الدین رباني تر څرګندونو مخکې د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ هم د سولې پر هڅو ټینګار وکړ او ویویل چې د افغانستان لانجه له پوځي لارې نه هواري شي او له سیاسي لارې باید هواره شي او په دې برخه کې پاکستان مهم نقش لرلی شي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا بکړم په دپښه وله یا په دالاس وله
وو باندې لرو موږ حکومت څخه ښایښ لرو چې موږ د وګو باندې بس
لې فکر چې محکمې له خوا
آزادي رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه د نړۍ مطبوعاتو خبرونه هم په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې او د افغانستان په اړه مقالې خپرې کړې دي. اجمل اند ورسپانو ته کتنه کړې ده.
د سټار ټریبیون ورسپانې په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې او د افغانستان سره د ناټو د مرستو په دوام یو رپورټ خپور کړی او په یوه برخه کې وایي د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په دې سلا وکړه چې په افغانستان کې به د قاتیم لاتړ ماموریت ته له 2014 میلادي کال وروسته هم دوام ورکړي. ورځپاڼې د ناتو د عمومي منشي یان ستولتنبرګ څرګندونې راخیستې او وایي پوځي پلان جوړونکي به اوس د دې ماموریت د غځولو پر جزئیاتو کار کوي. ورځپاڼه زیاتوي د افغانستان امنیتي ځواکونو سره د مرستې په برخه کې د ناتو د غړو هیوادونو د اوسني تعهد موده په 2018 میلادي کال کې پای ته رسیږي او د ناتو چارواکي هیله مند دي چې د روان کال د جولای تر میاشتې به د دې تړون غړي هیوادونه تر 2020 میلادي کال پورې د افغانستان سره د مالي مرستو نوې شمنې وکړي. سټار ټریبیون د برتانیا د بهرنیو چارو د وزیر فلیپ هامون له خولې وایي هیواد یې پریکړه کړې چې تر 2020 میلادي کال پورې له افغانستان سره په کلني ډول 70 میلیونه پونډه چې 102 میلیونه ډالر کېږي مرستې ته دوام ورکړي. برتانیا وایي دوی تمه لري چې د ناتو نور غړي هیوادونه به هم د دوی په پل کېږدي او له افغانستان سره به مرستو ته دوام ورکړي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د یو اذربایجاني باروړونکي الوتکې د پرېوتو په اړه رپورټ لیکلی او د تیمورشاه په نوم د پولیسو د یو ځایي چارواکي له خولې وایي دا الوتکه هغه مهال نسکوره شوه چې دغلته په یوه پوځي اډه کې چې د ناتو ځواکونه پکې دي کوزیدله. په دې الوتکه کې 2 تنه عمله وژل شوي او 2 تنه ژغورل شوي دي. نیویارک ټایمز وایي که څه هم په افغانستان کې د ناتو ماموریت په واړه مشورتي ماموریت بدل شوی خو د افغانستان په جنوب کې د نامنیو زیاتېدو په ګڼ شمېر کې د ناتو تر ماموریت لاندې پوځیان اړ کړل چې بیرته دې سیمو ته د دفاع او پلان جوړونې په برخه کې د مرستې لپاره ورستانه شي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې هم په هلمند کې د دې باروړونکي الوتکې د نسکورېدو په اړه یو رپورټ لیکلی او په یوه برخه کې ویلي دا الوتکه د اذربایجان د ورېښمو د لارې د شرکت اړوند الوتکه وه چې په ګرمسیر ولسوالۍ کې د ناتو ځواکونو ته اکمالات رسول او دغلته په پوځي اډه کې د ښکته کېدو پر مهال د تخنیکي ستونزو له کبله نسکوره شوه. دې ورځپاڼې هم ویلي چې په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د بهرنیو ځواکونو جګړهییز ماموریت رسمن پای ته رسېدلی خو په هلمند کې د وضعیت خرابېدو امریکایي او برطانوي ځواکونه اړ کړل چې په 2015 میلادي کال کې بیرته دې ولایت ته ستانه شي. وال سټریټ ژورنال وایي سره د دې چې د دې ځواکونو ماموریت د افغان امنیتي ځواکونو روزنه او هغوی ته د سلام مشورو ورکول دي خو پر دې سربیره هم ځانګړي امریکایي ځواکونه په ځینو عملیاتو کې له افغان ځواکونو سره ملګرتیا کوي او وخت نا وخت له طالبانو سره پنختو هم اوړي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویبپاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د بدخشان چارواکي وایي د وردوج او یمګان ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره لا هم پوځي عملیات نه دي پیل شوي. څه باندې میاشت مخکې د لوی درسیز مرستیال جنرال مراد علي مراد ازادي راډیو ته ویلي وو چې د وردوج او یمګان د تصفیه لپاره د کندوز شلمې فرقې په مشرۍ پوځي عملیات پیل شوي دي. د بدخشان د والی مرستیال ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته ویل چې دغه عملیات نه دي پیل شوي خو آمادګي ورته نیول شوې ده. صالح محمد صالح د مرکې په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې ده چې د وسلوالو لاس ته د اوږدې مودې لپاره د دې ولسوالیو تصرف هلته ځایي خلکو ته څه ستونزې پېښ کړې دي؟
هغه دوه ولسوالۍ کاملا له طالبانو سره دي. ستونزې خو یې دا دي چې ډېر وخت نه راپدې خو په دغه دوه ولسوالۍ کې معارف او سیاحت او غور مرور د خلکو په کندیو مشکل سره مواجه دی او بل د دې خلکو د عشر او زکات نه خلک تر پوزې پورې راغلي دي او هم ټول مصارف یې ډوډۍ چای ټولې په عامو خلکو باندې دی. عام انګېزه موجوده ده چې طالبانو په مقابل کې دا خلک پاڅېږي او بالاخره دا منطقه تصفیه شي. موږ هم تدابیر لرو اما وخت مشخص نه دی
بله. مخکې د لوی درستیز مرستیال ویلي وه چې تازه دمې پوځیان بدخشان ته رسېدلي دي چې دغه عملیات تقریبا ده ویل چې شروع سوي دي او تاسو ویل چې عملیات نه دي شروع سوي. د عملیاتو دپاره آمادګي نیول سوي ده؟ تازه دمې پوځیان نه درغلي دي نه دي درغلي؟
آمادګي نیول سوي ده. بله هو آمادګي نیول سوي ده. قواوې راغلي دي تازه آمادګي کامله نیول سوي دی. عامه نظر هم په دې باندې آماده یې په وردوز او یمګان کې عوام جوار ولسوالیو کې باید د طالبانو په مقابل کې په هماهنګ ډول باندې دوی پاسونو کې او داسې انګېزه هم موجوده ده. منتها حکومت په شل دولس ولایتو کې په جنګ مصروف دی. نسبت په مشکلاتو کې چې لري له ځان سره تر اوسه پورې عملا شروع شوی نه ده. اما واړه عملیاتونه لکه په راغستان کوهستان یوان چې هغه د محلي ادارې د امنیتي ارګانونو په صلاحیت کې دي موږ هره ورځ یو ورځ بعد دا عملیاتونه هلته لرو کله د دفاعي په حالت کې او کله د تعرض په حالت کې په هغې کې مشکل نه لرو. اما غټ عملیات چې واپسګیری دي د دوه ولسوالیو ده نو دا ایجاب دی یو وسیع پلان کوي هوایي قواو کوي پکې د جمهور یو پلان مشخص د وزارت دفاع له خوا نه ایجاب کوي چې هغه هم اگر ابتدایي مراحل تیسوي دي ان شاء الله په نږدې وخت کې به ان شاء الله شروع شي.
دغه وسلول ته اکملات لکومې خوا کیږي؟ بدخشان خو غرنۍ ولایت دی.
بدخشان 100 کیلومتره نه ډېر له پاکستان سره سرحد لري، او علاوه دې نه د کونړ ولایت سره، د نورستان ولایت سره چې د لسګونو کلونو څخه راپدې خوا دا ولایتونه نام لري، له دوی سره هم سرحد لري. خو علاوه دلته د پخوانیو رژیمونو بقایاوې هم پاتې وې، بیا هغه نه په استفادې. همدارنګه د کونړ نه، نورستان نه، پاکستان نه دوی ته منظم استحې راځي، دوی ته امکانات په لاس کې ورکول کېږي، دوی منظم تشکیل لري په بدخشان.
دا بدخشان ولایت د وردوج او یمګان په ولسوالیو کې پوځي چمتووالی نیول شوی دی، خو لا هم دغلته د دولت د وسلوال مخالفانو پر ضد پوځي عملیات نه دي پیل شوي. په دې اړه مو د بدخشان د والي د مرستیال ګل محمد بیدار څرګندونې واورېدې. تیره میاشت په اروزګان کې سلګونو کروندګرو مزدورانو د کوکنارو حاصلات ټول کړل. د رپورټونو له مخې د حاصلاتو پر وخت جګړه آرامه شي، ځکه چې ډېری مزدوران د طالبانو په لیکو کې جګړه کوي او د حاصلاتو پر مهال له جګړې لري د حاصلاتو په ټولولو بوخت شي. د جرایمو او مخدرو موادو پر ضد ملګرو ملتونو دفتر UNODC وایي په تېرو کلونو کې د کوکنار په کر کې کموالی د کوکنارو له بېخ ایستلو د کمپاین له کبله نه، بلکې د وچکالۍ له کبله و. په دې اړه د فرانسې خبري اژانس رپورټ مهم ټکي له ملالۍ بشیر اورو.
د اروزګان په ناقل سیمه کې تېره میاشت سلګونو کروندګر د کال تر ټولو ګټور فصل ته راټول سوي وو. د فرانسې خبري اژانس راپور ورکوي چې ټوله ورځ د کوکنارو له نیش وهلو وروسته دغو کروندګرو په خوښیو پیل وکړ. افضل محمد چې له کندهار اروزګان ته تللی وو، د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې دا یوازینی وخت دی چې څوک پیسې وګټي. د ویلي چې دلته خلک 15 ورځې کار کوي او نور ټول کال بیکاره وي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې خلک خوشي څرګندوي چې کوکنار د بیکاري او خراب اقتصاد په حالت کې د تکیې په معنا دي. افغانستان د نړۍ تر ټولو لوی د مخدره موادو تولیدونکی هیواد دی. په 2014 کال کې د کوکنارو کار له 2002 کال راهیسې تر ټولو زیات شوی وو، او دا کال و چې ناټو ځواکونو په رسمي توګه خپل پوځي ماموریت پای ته ورساوه. تیر کال د کوکنارو په کار کې د پام وړ کموالی راغلی و، خو د جرایمو او مخدره موادو پر ضد د ملګرو ملتونو دفتر د معلوماتو له مخې د حاصلاتو کموالی د وچکالۍ له کبله و، نه د کار له بېخه ایستلو د کمپاین له کبله. څارونکي وایي د تیر کال د کوکنارو په کار کې کموالی سږ کال د کار په زیاتوالي کې رول لوبولی دی. د کوکنارو د حاصلاتو ټولولو پر مهال جګړې آرامې سي. له دې څرګندېږي چې طالبان د کوکنارو د 3 میلیارد ډالر په کاروبار کې څومره دخیل دي، او داسې باور کېږي د کوکنارو کاروبار د حکومت پر وړاندې د طالبانو د جګړې تر ټولو لویه تمویلوونکې وسیله ده. روانه میاشت په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند چارلز کلیفلند خبریالانو ته وویل کله چې د کوکنارو د حاصلاتو وخت پای ته ورسېږي پر افغان ځواکونو د طالبانو د حملو هڅې زیاتې سي. د زیاته کړه داسې اندېښنه شته چې طالبان به د کوکنارو هغه حاصلات چې سږ کال یې لاسته راوړل د خپلو سختدریځو فعالیتونو لپاره په پیسو بدل کړي. د فرانسې خبري اژانس راپور ورکوي چې کوکنار په سپینه ورځ د اروزګان په مرکز ترین کوټ کې کرل کېږي، خو د اروزګان والي محمد نظیر خروټي فرانسې خبري اژانس ته ویلي موږ د جګړې په حال کې یو، په زوره د کوکنارو د کروندو اړول به اقتصادي ستونزې رامنځته کړي او د طالبانو لپاره به د خلکو خواخوږي زیاته کړي، او له همدې کبله به خلک دوی ته په خپلو کورو کې ځای ورکړي. په ناقل کې یو قبایلي مشر عبدالباري توخي فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې نړۍ وایي که کوکنار نوي جګړه به نوي، خو موږ وایو که کوکنار نوي د خلکو پر دسترخوان به ډوډۍ نوي. د ځایي اوسېدونکو په وینا په ناقل کې د کوکنارو حاصلات ټولونکي مزدوران ډېری طالبان وو. یو اوسېدونکي فرانسې خبري اژانس ته ویلي طالبانو لویه لار بنده کړې ده، خو لاره یوازې د حکومتي کسانو لپاره تړلې ده. طالبان په آزاده توګه تګ راتګ پر کوي او په دغه ځای کې د کوکنارو حاصلات ټولوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ښځو لپاره یو 2 ورځنی سمپوزیم جوړوي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان مرستیال خیرالله آزاد ازادي راډیو ته وویل چې په دې سمپوزیم کې به د بهرنیو میلمنو ترڅنګ د افغانستان له ولایتونو څخه هم ګڼ شمېر ښځینه فعالانې ګډون وکړي. له ښاغلي آزاد سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې ورنه د اهدافو په اړه پوښتنه کړې ده.
دغه سمپوزیم دی دوه سمپوزیمونو پیدا مده. یو سمپوزیم دی په واشنگتن کې 2013 یکدیز کال برگزار شوی وو او دویم سمپوزیم په سلو کې ناروی کې په 2014 کال کې برگزار شوی وو. کوم سمپوزیم چې په کابل کې برگزار کېږي عنوان یې دی د ښځو توانمند کول د هغوی لاسته راوړنې او خنډونه. نو هدف یې دا دی چې د ښځو د نقش په ټولنه کې په سیاسي ټولنیز اقتصادي په مختلفو برخو کې د ښځو لپاره هغه لارې باید پیدا شي چې د دوی نقش باید بدلسته شي او د دوی د توانمند کولو لپاره هغه لارې را پیدا شي. دا یو دوه ورځنی سمپوزیم ده چې په دې کې د بهر نه میلمانه راځي او دننه د مختلفو ولایتونو څخه ښځینه فعالان هم راځي.
بلې آزاد صاحب، دا د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د راکمولو او ختمولو په برخه کې څومره مؤثر تمامېدلی شي؟
طبیعي ده چې کله چې ښځې توانمند سي نو د ښځو نقش په جامعه کې لا زیات روښانه سي او بدلسته سي. نو طبیعي ده چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی راکمه کېږي. د ښځو حقوق په اړه چې خلکو ته معلومات لا زیات سي نو د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی هم راکمه کېږي. دا سمپوزیم په اخر کې دوی خپل هغه پیشنهادونه او وړاندیزونه بیا دولت ته او بین المللي جامعې ته به وړاندې کوي چې د افغان ښځو پیاوړی کول لپاره به څه کارونه وسي.
د سمپوزیم یوازې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا جوړیږي که نور همکار رانم لري؟
اصلي هغه بهرنیو چارو وزارت لخوا هغه دی، خو د ښځو چارو وزارت د اغلې رولغني دفتر همدارنګه د ناروی سفارت د یو اس آی ډی او نور د افغان ښځو ټولنی شبکه او داسې نور هغه مؤسسات او نهادونه دي چې دوی هم بهرنیو چارو وزارت سره دوی همکاري کوي.
د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان خیرالله آزادو چې په کابل کې د ښځو لپاره د یو دورزنی سمپوزیم د جوړولو په اړه له ازادي راډیو سره معلومات شریکول.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خواست برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمانه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
خبری است؟ امریکای څېړونکو د لومړي ځل لپاره داسې انسولین جوړ کړی چې خوړل کیږي. انسولین هورمون د شکر ناروغۍ د مخنیوي لپاره ضروری دی. دوی وایي چې دا انسولین ازمویلی او ګټور ثابت شوی دی. د روټرز خبري اژانس د جمعې په ورځ په یو راپور کې وویل چې څېړونکو د خوړل کیدونکو انسولینو د جوړولو لپاره د هورمون مناسب ډوز په یو پوښ کې چې د ساتنې دنده لري کې خودل او هغه په یو سلو اتیا ناروغانو واسمویل. د دې تجربې پایلې وښوده چې له دې لارې ناروغانو په کافي اندازه هورمون ترلاسه کړی دی. دا تجربه پر هغو ناروغانو وشوه چې په متفورمن بڼه یې تداوي نه کېده او د ګلوکوزو اندازه یې پر لپسې او په ځانګړي ډول د خوب په وخت نه کنټرولېده. ویل شوي چې خوړل کیدونکو انسولینو د دغو ناروغانو د وینې شکر په کنټرولولو کې اغیز کړی او هیڅ راس جانبي عوارض نه لري. د شکر ناروغي په بدن کې د انسولین په تولید یا مصرف کې د کمزورتیا له کبله پیدا کیږي. انسولین داسې هورمون دی چې تریخه یې جوړوي او وظیفه یې د بدن د انرژۍ د سترې منبع په توګه له شکر څخه استفاده ده. لومړی ډول دیابت یا شکر چې معمولا له ماشومتوب پیلېږي د انسولین د تولید د کموالي له کبله رامنځته کیږي او یوازې د انسولین د کنټرول په وسیله یې مخه نیول کیږي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د خپرونې په دوهمه برخه کې په کونړ کې د بیا رغونې په اړه درته خاص رپورټ لرو او دغه راس دا هم اوري چې د امریکا په کانګرس کې کوششونه روان دي چې پاکستان ته د امریکا پر مرستو محدودیتونه او قیودات نور هم زیات شي. اته نیمه بجې شوې دي. له رحمت الله افغان څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان اجرائیه رئیس په ترکیه کې د نړۍ له مشرانو سره د افغان پناه غوښتونکو او کډوالو پر ستونزو خبرې کوي. د بدخشان چارواکي وایي د ورلدوج او یمګان ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره لا هم پوځي عملیات نه دي پیل شوي. په کونړ کې د ملګرو ملتونو وبخښي په کابل کې د ملګرو ملتونو په کمپاونډ کې یو ساتونکي پر خپلو همکارانو ډزې وکړې. یو نیپالي ساتونکی وواژه او بلې ټپي کړ. د ملګرو ملتونو یو شمیر چارواکو پرون په ایران کې د بشري حقونو د وتلې مدافع پر محکومېدو او سزا او غوسه څرګنده کړه. د عراق امنیتي ځواکونو پر مظاهره چیانو چې پرون یې د پلازمېنې بغداد تر ټولو خوندي سیمې باندې یرغل وروړی و اوښکې بهوونکي ګاز وپاشل او مرمۍ یې وکارولې. د روسیې په سنټ پیټرزبورګ ښار کې د پولیسو د تاجکستان دوه اتباع په سوریه کې د داعش ډلې ته د کسانو د ګمارنې په شاکه نیولي. او متحد ایالاتو په سوریه کې د ګډو هوایي عملیاتو په اړه د روسیې پیشنهاد رد کړ.
د نورستان والی وایي د ولایت په مرکز کې د 250 میلیونو افغانیو په لګښت د رغونې کارونه روان دي. په دې کې یو شمېر دولتي دفترونه، ودانۍ، د برق پروژې او سرکونه شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي چې په نورستان کې په تېرو څو کلونو کې د بیا رغونې لویې پروژې نه دي عملي شوې. په اړه یې له سیمې د ازادي راډیو خبریال روح‌الله انوري رپورټ لري.
د نورستان مرکز پارون د لوړو دنګو او شنو غرونو په منځ کې پروت دی چې په کې تل سپان د سیند روان وي. زیاتې دولتي ادارې سرپانا نه لري چې له امله یې مامورین او مراجعین ستونزو سره مخ دي. خو اوس د ګڼو دفترونو لپاره د ودانیو په جوړولو کار روان دی او هر څوک چې دغه کارونه ګوري د ټول هیواد پرمختګ او آبادۍ ته هیله من کیږي. د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم ازادۍ راډیو ته وویل د هر ادارې د پاره سرپنا او د ودانۍ شتون مهم دی، خو په نورستان کې تر دې د مازیاتې دولتي ادارې ودانۍ نه لري. اکثر په داسې تنګو او وړو کرایه کورونو کې خپلې ورځنۍ دفتري چارې پر مخ وړي چې دفترونو ته هیڅ نه دي جوړې شوي او په وجه مراجعین او مامورین ستونزو سره مخ دي.
یقینا دا یو ستونزه ده په نورستان کې چې دولتي ودانیو حتی د مکاتبو د نورو اداراتو ودانیو د سخت کمښت سره مواجه یو.
والی وای اوس هڅه کوي چې هر ادارې ته خپل عصري ودانی جوړ کړي.
معرف ریاست د ودانۍ کار شروع دی. د دارالعلوم دوه ودانۍ لیلی او تدریسي دواړو باندې کار شروع دی. د دارالمعلمین دوه ودانۍ باندې کار روان دی. د انسټیټیوټ تخنیکي او مسلکي په ودانۍ باندې کار روان دی. د انکشاف دیهات ریاست د انسپی د برنامې تعمیر باندې کار شروع دی. د دې په څنګ کې څلور ریاستونو لپاره نوې ودانۍ شکل شروع کیږي چې په هغه کې د اطلاعات فرهنګ ریاست، د اقتصاد ریاست، د قبایلو ریاست او د قبایلو ریاست یو مهمانخانه یا سالونی کانفرنس دا هم پکې شامل دي. د شفاخانې پروژه چې د نورستان لپاره یو ډېر حیاتي ارزښت لري، دغه پروژه تقریبا د 3.5 میلیون افغانۍ په ارزښت باندې قرارداد شوی.
هغه وایي د ولایت د برېښنا په فابریکا هم کار روان دی چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې به یې چارې بشپړې شي. د نورستان اوسیدونکو او دولتي مامورین هم په مرکز پارون کې د رغونې له چارو خوښ دي.
زما نوم محمد عیسی وحدت دی، د نورستان د ملي پیوستون پروګرام مسؤل یم. هغه دفتر چې تاسو وکتو پرون شرکت نام ضمانت واخیسته چې په دې څلور میاشتو کې به تکمیلیږي او همدارنګ نورې ډېرې ودانۍ دلته د کار لاندې دي. تسهیل د اقتصاد ریاست د کار لاندې دی. هلته یو د زراعت دپاره یو غټ ګودام جوړیږي او همدارنګه د برق فابریکه چې تقریبا 50-60% کار تکمیل شوی دی. سیاحت عامه دپاره یو شفخانه د کار لاندې ده. ماشاءالله پرون کې ډیر زیات کار روان دی، په ویالو باندې، په سرکونو باندې، د برق پروژه باندې، سیاحت عامه د یو غټ شفخانه باندې، او دا یو ښه زیری دی نورستان دپاره او خصوصا د پرون دپاره.
زه یو موټر چلوونکی یم. مخکې چې به مونږ د کونړ نه راتللو نو لارې ډېرې خرابې وې او په ساعتونو ساعتونو به مزل کوو. اوس چې مونږ راځو الحمدلله سړک ډېر هوار شوی دی، ډېر ښه شوی دی. مونږ چې دلته په پارون ولایت کې ګورو ډېرې ښایسته ودانۍ روانې دي، کارونه په شروع دي، انکشافي کارونه ډېر مخې ته روان دي. کمداسې دا کارونه څه وخت دوام وکړي انشاءالله د پارون ولایت به د نور افغانستان د نورو ولایتونو سره برابر شي.
خلک وایي په تیرو 15 کالو کې د نورستان د آبادۍ او بیا رغونې په نوم افغان دولت او مرستندوی ادارو په میلیونونو ډالر مرستې کړي، خو د دې په ځای چې په یاد ولایت کې ولګېږي شخصي جیبونو ته تللي او نورستانیان بیا هم د ژوند له اکثرو نعمتونو بې برخې پاتې شوي دي. روح الله انوري، ازادي راډیو، نورستان.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د استازو مجلس د حقانی شبکې په ځپلو کې د اسلام آباد پر ناکامۍ ناهیلي څرګنده کړې ده او غواړي چې له پاکستان سره پر پوځي مرستو قیودات زیات کړي. په اړه تفصیل له اجمل انس خورو.
د امریکا د استازو مجلس د 2018 میلادي کال لپاره 602 میلیارد ډالر دفاعي بودیجه تصویب کړي، خو له پاکستان سره یې د 450 میلیونو ډالرو پوځي مرسته د حقانی شبکې پر ضد د اسلام آباد د نورو هڅو سره مشروطه بللې. د امریکا د استازو مجلس دا شبکه په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو ته تر ټولو ستر ګواښ ګڼي. د استازو مجلس د امریکا د دفاع وزارت څخه وغوښتل څو باوري کړي چې اسلام آباد د حقانی د شبکې پر ضد عملیات کوي او دې شبکې ته اجازه نه ورکوي چې له جنوبي وزیرستان څخه د پټنځای په توګه کار واخلي. همدارنګه د امریکا د استازو د مجلس په وینا پاکستان باید د دې شبکې پر ضد عملیات له افغان حکومت سره په همغږۍ ترسره کړي. د چهارشنبې په ورځ په غونډه کې د امریکا د استازو مجلس ته هم غوښتي چې په هغه صورت کې د پاکستان ته پوځي مرستې ورکړل شي چې امریکا د حقانی د شبکې د مشرانو په نیولو او د دې شبکې پر ضد عملیاتو کې د اسلام آباد څخه پرمختګ وویني. د امریکا د استازو د مجلس د پریکړې له مخې د دې هیواد د دفاع وزارت باید دا هم باوري کړي چې پاکستان د امریکا له مالي مرستو څخه په دې هیواد کې د اقلیتونو خلاف کار نه اخلي. دې مجلس همدارنګه شکیل افریدی چې د پاکستان لخوا بندي شوی یو نړیواله تلو بالا او له پاکستان څخه یو وخت چې نوموړی د سمدستي خوشی کړي. د پاکستاني ډاکټر د اسامه بن لادن په پیژندنه کې د امریکا له مرکزی استخباراتي ادارې سره همکاري کړې وه. پاکستان وایي د شکیل افریدی په اړه به د دې هیواد حکومت او محکمې پریکړه کوي. په دې برخه کې د امریکا د ولسمشرۍ د څوکۍ د جمهوري غوښتونکو کاندید ډونالډ ټرمپ په ګډون د امریکایي سیاستوالو د انتخابونو په وړاندې له غوسې ډک عکس العمل ښودلی. د اسادی رادیو د مشال د څنګ خبريال او ژورنالیست عبدالحی کاکړ چې د پاکستان حالات ساري وایي پاکستان د وسلوالو پر ضد عملیات ډیر کله د مرستو د ترلاسه کولو لپاره ترسره کوي.
پاکستان پر فوج باندې یا د پاکستان پر اقتصاد باندې کوم خلک جوړ نظر لري هغه دا وایي چې دغه ترګری ضد جګړه کې د پاکستان زیاته تکیه چې دغه د امریکا پر مالی مرستو باندې ده او کله کله خو ځینې خلک دا هم وایي چې پاکستان چې کله فوجي عملیات هغه وخت کوي چې کله د امریکا لخوا باندې امریکا لخوا ځخه پرده باندې مالی مرستې یا وتړل سي یا شرط ورته کښېښول سي. په یوه بیلګه د شمالي وزیرستان عملیات دي چې په تر پیلېدو له مخه پاکستان ته به ډېره سخته ویل سوي و چې که تاسو دا عملیات نه کوئ نو راتلونکی چې کوم کښت دی د پیسو هغه به نه درکوو.
عبدالحی کاکړ وایي د پاکستان لپاره د امریکا پوځي مرستې ډېرې مهمې دي او دا دې مرستو نه ورسېدل د پاکستان پر اقتصاد ناوړه اغېزې کولی شي. خو د پاکستان د پوځي او پخانی افسر ډګرمن سعد ازادي رادیو ته وویل د اسلام آباد لپاره د امریکا د استازو د مجلس ته نو غوښتنو منل اسانه نه دي.
دا حکومت فل حال او نه د پاکستان فوج د دې لپاره تیاری چې هغه د پاکستان کوم د امریکای مخالف یو دغه دی یو جذبه ده یو د خلکو فکر دی. دا
داغه خلاف پلاس شرطونه وو منی نو پاکستان د شرطونو منل ته تیار نه دی.
د ډګروال سات په وینا د شکیل افریدی د خوشکولو په اړه د امریکایي چارواکو ټینګار هم پاکستان په خپل کورنوي چارو کې لاسوه نه غني. امریکا د سنا د مجلس لخوا تصویب شوې د دفاعي بودیجې لایحه باید مخکې لدی چې ولسمشر اوباما یې لاسلیک کړي د امریکا سنا یې هم تصویب کړي. د امریکا په سنا کې هم دا مهال د تروریزم په وړاندې د پاکستان د چلند په اړه سخت انتقادونه موجود دي.
آزادي او اوریدونکي جوړونکی طاهر روشن
ګرانو دوستانو او د ازادي او اوریدونکو د خبرونې قدرمنو مینوالو سلام. ستاسو د روغتیا، خوشحالۍ او سوکالۍ په هیله دا د نن ورځې پروګرام چې ما ته روشن جوړ کړی دی درته وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، ستاسو د راغلو پیغامونو څخه ډېره مننه کوم او لکه د تل په شان هڅه کوو چې ستاسو پیغامونه بې له کوم تغیر او تبدیل څخه خپاره کړو. خو کله کله ستاسو دوستانو پیغامونه ډېر اوږدوي او موږ څو ځلې دا هیله کړې چې کوشش وکړي چې پیغامونه مو لنډ سب کړي تر څو په دغه خپرونه کې د خپرېدو ځای پیدا شي. خو بیا هم ځینې قدرمن اوریدونکي ډېر اوږده پیغامونه رالېږي چې بیا موږ مجبور یو هغه یو څه لنډ کړو تر څو د نور اوریدونکو د پیغامونو لپاره هم ځای پیدا شي. نو په دې هیله چې زموږ دغه دوستانه مشوره راتلونکي کې په نظر کې ونیسئ دغه د نن ورځې خبرونه ستاسو پر غوړو پیغامونو سره پیلو.
زه احمد الله درحمان خبرې کوم. ستونزه دا ده چې دلته اصلاح په نامه دا او کډغه نور ټول شخصي دي شفای نشته ده د غټول د ځانمن جوړ شوی چې دا کیسونه یو په دري اخلي حتی د ورقو د سپین ورقو چې ماشومان امتحان ورکوي د دې هم اصل افغاني اخلي دا د کوپر نه کوپر ده او دا رنګ د دې په پیسو دوه دې 500 افغان شپږ سو افغاني یو شخصي کس نشي کولی چې 200 300 روپۍ افغاني مزري په کاردار مزري په راکې په لغمان کې او دا ځانمن د پیسو دوه دې چې اخلي چې بالکل ډېر ظلم کوي موږ اشرفغانی درونه هیله کوم چې دا پیسو نه دي او دا شخصي هغه څه دي ټول په دې او دا رنګ هغه باندې
السلام علیکم زابل ولایت نا عبدالله خبر کوم د آزادی رادیو سن اشاری 15 FM ډیر صاف اوازې اوریدل کیږي په زابل کې.
بسم الله الرحمن الرحیم د آزادی رادیو ګرانو کارکونکو او د افغانستان ټول خلکو ته احترامن سلامونه احترامات وړاندې کوم. دا چې په ورځ کې د افغان بسیم شرکت موږ ته یو یا دوه پیغام رالېږي کله چې هغه موږ رد کړو په زمون کې درې افغانۍ زمونږ د جیب نه وهي. موږ د دغې افغان بسیم د شرکت نه ډېر په عذاب شوي یو کله چې خو بیولي یو چنګ چنګ کله چې په شپه کې شي مخصوطانوي چنګ چنګ په غرما کې چنګ چنګ نو موږ د مخابراتو د شرکت څخه هیله کوو چې دغه د افغان د سیم شرکت ته لارښوونه وکړي چې زموږ پیسې د بلحق نه وایي. موږ دا پیغامونه هیڅ په چار نه دي هیڅ ګټه موږ ته نه کوي په هغه دغه راولېږي او بېرته چې رد کړو رنګ کړو بیا زمونږ درې روپۍ کټ کوي. نو تاسو محترم نه هیله کوو چې زما دا پیغام ورسوئ. په احترام و سلام.
سلام علیکم. زما پیغام دا ده کوچی یم له زابل ولایت نه خبره کوم. دا سال د اشرف غنی زموږ دا هیله ده لګرم شهرانو شو چې موږ شفانان خلک څوک مزدوران وي څوک دغه خپل میږي ګوري والا اوروره په سلکانه باندې ول شروع دي تکام پر شروع وي طالبان ومني هغه د اجن خطا او زباس نور تک والا په ول نو تک د نور کیږي دا ول دار کوم عالم موږ چې لر موږ سره کیږي موږ دې تاړی وي چې موږ مجبور سو بل وای وا ته لار سو موږ هم سایګان سو نو دا ول دار کوم کار کیږي په غوږ باندې کار نه دی بس شپنی ان خوران سو دی اړ سو دی فلا ګرځو دا تکام پر کیږي لا وهل کیږي والسلام.
بله السلام علیکم د زده رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. زه انور ګل معلم د خوست د اسماعیل خیل او منتوزی ولسوالۍ یو خون کې تاسو ته خپل عرض دې ډول وړاندې کوم. دا چې په 1983 کال کې موږ ته د معرف وزارت لخوا بستونه پنځم بس پنځم قدم راکړل شو، د 1983 کال نه را په دېخوا تر اوسه پورې موږ زموږ د ولسوالۍ درویشت معلمینو ته چې سابقه دار معلمین یو، یو قدم یو بس نه دی راکړل شوی. په څلور نوي کال کې ډېرو معلمینو ته بستونه او قدمونه راغلل، مګر موږ چې با تجربه استادان یو او ډېر کلونه مو خدمت کړی دی، موږ ته هیڅ قدم او بست را نغلو. نو موږ د وزارت معارف څخه هیله کوو چې په دې برخه کې غور وکړي او لږ توجه وکړي چې موږ څه ګناه کړی دی چې موږ ته بست او قدم نه راکوي. نو هیله کوو چې زموږ دا هیله پر راکړي. نور په احترام و سلام، السلام علیکم.
ہلو، السلام علیکم. زه د کاپیسا ولایت اعلی سی اوسیدونکی مانم. صداغه تاسو سره په تماس یم. پس د غرمې په اعلی سی ولسوالۍ کې داسې باران ورسته شوی ده چې ډېرو خلکو ته مالی تاوان رسېدلی دی. وسلام.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت او د افغانستان د علومو اکاډمۍ ترمنځ تړون چې نن لاسلیک شو، له مخې به یې د علمی څیړنیزو او اکاډمیکو سیمینارونو دایره ول، په پښتو او دری ژبو د پرلیک آریانا دایرة المعارف چمتو کول، په لرغونو ساحو کې په ګډه څیړنی او کیندنې کول، د پښتو او دری ژبو معیاري لیکدودونه رامنځته کول، په پښتو او دری ژبو کې د قاموسونو ترتیبول، فولکلوري آرشیف جوړول، د کتابونو تالیف او چاپ کول، د واټونو او ځایونو په نمولو کې د علومو اکاډمۍ غړي شاملول، د علمي او مسلکي اصطلاحاتو ژباړل، د ملي موزیم او اتنوګرافي موزیم ترمنځ همغږي رامنځته کول، د هیواد د لرغونو آثارو په نندارتونونو کې د علومو اکاډمۍ استازي ځایول، په ملي او نړیواله سطح د اطلاعاتو فرهنګ وزارت او د علومو اکاډمۍ ترمنځ ښه همغږي او همکاري رامنځته کول د دغه تړون منځپانګه جوړي. د تړون تر امضا وروسته دواړو اړخونو یو بل ته د همکاري ډاډ څرګند کړي. جانی صاحب دوی ته ډاډ ورکړي چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له اړخه به پوره همکاري ورسره کوي. خدای دې وکړي چې د دوه ټکو څخه سمه استفاده وکړي. مهرباني.
الفت خلیل حسرت ما د لغمان ولایت الینګار ولسوالۍ څخه. تقریبا د درې سلور ورځو راهیسې د دولت وسلوالو طالبانو د سیاسي اخو ډب په ترڅ کې د اتصالات شبکه په ټول الینګار کې کار نه کوي. الینګاري خلک تقریبا په سلو کې 80% له دې امکانات یعنی له اتصالات څخه کار اخلي. نو له دولت وسلوالو طالبانو او د اتصالات د شبکې له لور ټول چارواکو څخه مو دا هیله ده چې بیرته دې زر په خپل فعالیت باندې پیل وکړي او دولت طالبان هم دې شبکې ته اجازه ورکړي چې خپل فعالیت بیرته شروع کړي. د خلکو پر روان باندې دې ډول حالات ډیره بد اغیزه کړې ده او خوښه یو وهم هم په کلي کې خور دی. کېدای شي د نورو شبکو د ړنګېدو امکان هم وي، ځکه د خلکو روان بیخي یو قسم بل حال اخیستی دی.
زه خان زره مینوال د پکتیا ولایت زادی عرب ولسوالۍ اوسیدونکی هم. په اول قدم کې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. په دوهم قدم کې د افغانستان جمهوري اسلامي دولت د وسلوال پوځ ستر درستیز او ملي پوځ وزیر داخله وزیر او رئیس امنیت ته خواهش کوم چې د امنیت ځواکونو اکثره ځوانان شهیدان شوي دي، مازور شوی دی، چا لاسونه نشته، چا پخی نشته او چا سترګې نشته په سترګو ړاندې دي. دغه پاملو سره څوک کومک نه کوي، بې سرنوشت دي. زمن لونه یې په خارو کې کباړ ټولوي، ګندونه خلطی ټولوي او داسې کارونه کوي چې هغه د وس نه رسېږي، نه د کور کرایه لري، نه یو بوجوړه پیدا کولی شي. نو دا وایم چې د رئیس جمهور یو مشاور $5,000 معاش لري، نو دغه معاشونه وکیلان په لکه وزراو معاش لري، دسترخوان لري، نو د خوار غریب غم ولې نه خوړلی کېږي؟ امنیتي ځواکو معذور خلکو ته هېڅ توجه نه کېږي. څوک چې واسطه لري هر څه کار کوي، یا څوک چې واسطه نه لري زمنې کباړ ټولوي او پلار یې چې دی بس په تورو خاورو کې ویده وي، تورو خاورو خوړلی وي. نو دغه څو نفرونه خواهش کوم چې د امنیتي ځواکو معذوره خلکو ځوانانو سره چې په ملي اردو وي، ملي پولیسو کې وي، سرحدي پولیسو کې وي، او په نظمنامه کې وي، په ټول امنیتي ځواکو کې امنیتي ملي کې معذوره شوي وي، خپه او لاس سترګې له لاسه ورکړي وي، هغو سره دوامداره کمک وکړي او د ژوند سهولتونه ورته برابر کړي. ژوند سهولتونه ورته برابر کړي. د دغو خلکو داسې خلک شته چې په هلمند ولایت کې سرحدي پولیس یو ځوان شپږ زره مینه خونسا کړي دي. شپږ زره مینه د سیاسوانه خبر نه دی چې ټول پنجاب سره یو ځای کې شپږ زره مینه نه شي خونسا کوی. امنیتي پولیس شپږ زره مینه خونسا کړي. دغه سره باید جایزه ورکړي، تشویق کړي چې آینده نور امنیتي ځواکونه خپل ملک ته خدمت وکړي. ازادي راډیو نه ونه مننه کوم چې ما پیغامونه بار بار خپاره کړي ترسو د هر افغان او د لوړپوړو چارواکو رئیس جمهور غوښته زما غږ ورسیږي، ترسو په دغه مازوره خلکو باندې چې په خپل وطن سر ورکړی دی او لاسونه پښې لاسه ورکړي دي، سترګې لاسه ورکړي دي او مازوره شوی دی، دغو خلکو سره کومک وکړي. خدای په امان.
السلام علیکم ورحمتالله وبرکاته. شپانس کال کړی خبر ہے
السلام علیکم، سید رسول دی کابل نے خبر کو گلبدین حکمت گر راست دیو جنہیں سر دے کابل خار کے اویز نفر مڑ کے ایران و پاکستان مسافر کابل کے ایک سو پاتے ہوں دین پکم مخلاجی کابل تا خدای سامان.
ہلو، السلام علیکم. قدرت اللہ لغزنی ولایت سخا دا پیغام تاس تا پریجدما باید چی لو گلبدین حکمتیار سر زر تر زر صلح وشی. والسلام.
السلام علیکم، عبداللہ زابل ولایت نه خبرې کوم. دغه رئیس صاحب اشرف غنی چې لندن غونډې ته تللی وو او هلته توهین ورته شوی دا په کلکو ټکو غندو او دا باید سخت مجازات شي. السلام علیکم.
السلام علیکم، د زابل ولایت نه خبرې کوم. دغه لین چې پر تیر شوی او خوست پکتیا لوګر دغه ځایو ته پر سالنګ باندې دي دا باید ولاړ شي. دا دغه مخنیوي باید ونه شي، ځکه په دې مخنیوي ونه شي چې دا دغه لار ده په دغه لار بځي په تصمیم کې اوله وار نیول شوي دي. پانګونه و دغه ته شوی ده، برابر په دغه ته شوی ده، پایې جګر شوي دي، وتلې دي، دا ټول کار شوی ده. دا مسیر دې نه بدلی، دا که هر یو دا کار کوي دا د نظام په جوړېدو خوشحال نه ده، دا په دې دولت خوشحاله نه ده، دا اشرف غني سمې دا غوښتنه ده چې دا مسیر ته تغیر ورنه کړي. که دوی ته دا لار نه وي، بل وارې به نه وار شي، بل وارې به وار شي، بل وارې به وار شي، برق به وار شي. دا خو حق د دغو خلکو ده چې ولاړ شي. د خدای په امان.
زه سید عبدالله افغان د کندهار ولایت څخه ستاسو سره په اړیکې محترم او څرنګه چې موږ د افغانستان خبرونه اورو، کله د لین پر سر باندې مشکل جوړوي، کله د پای پر سر باندې مشکل جوړوي، کله د سړک پر سر مشکل جوړوي، کله بلکې کله بلکې د افغانستان حکومت څخه نه ده شکایتي فیصله د حکومت د وزارت خپل فیصله د انجنیري فیصله هغه تخنیکی فیصله که سړک څوک پر هغه لار بیایي د وزارت کار دی، د تخنیک کار دی، که لین څوک تیروي، که بله چې روزه یې په هر ولایت کې جوړي ده د حکومت خپل کار دی دا حکومت د ټولو افغانانو سره ګډ دی د افغانستان یو کور دی سبا به په دې باندې بیا به د دې دغه غوښتنې نیری د افغانستان د خدمو خلکو به هم نیری مګر دغه ګټه دي د افغانانو د خولې نه باسي پیسې که په پروان راځي هم د پښتنو په ګټه نه دی پر تاجکو ورونو راځي که پر ازارجات راځي پر ازارو ورونو راځي نو زما غوښتنه د حکومت په داده د چا شخصي غوښتنو ته دې جواب نه وایي او د حکومت تخنیک چې څه وایي هغه رقم دې وسي. وسلام.
زه خانزاده مینهوال د پکتیا ولایت ځاځیارو ولسوالۍ اوسېدونکی یم. په اول قدم کې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې احترامات باندې کوم. په دوهم قدم کې د افغانستان جمهوري اسلامي دولت ولسمشر باندې غږ کوم چې د امنیتي ځواکونو ماشینه جکي کوم ماش په ډالر ورکول کېږي. دوی ماش اصل کې په ډالر دی په 50 افغانۍ تبادله کېږي. نو 50 افغانۍ خو یو ډالر نه دی 8 8 افغانۍ کې یو ډالر چلیږي او نورې پیسې نه پیږم چې بوته سي او خېټور کوم ځای ته چې څوک نه پوهېږي. امنیتي ځواکو ماش جکي امنیتي ځواکو نه په سختو شرایطو کې وظیفې کوي بې خوبه وي ګرمۍ په موسم کې د ګرمۍ نه مړ کېږي او د ساړه په موسم کې د ساړه نه مړ کېږي. خپل پامین نه خبره وي بدل اشه صحیح نه ورسېږي. نو دغه چې تنوع داسې پوه شه چې دا خلک په وزارت کې خپلې سټي لري خپل ډډ خېټي لري او د بیم ډګر جنرال ستر جنرال بریج جنرال هر نفر خپله پوهه لري مخپلې پوهې ته پیسې ورکوي چې همدا سړی لس 15 کاله په مخپل وظیفې دندې کې ځای په ځای ناست وي. امنیتي ځواکو کې څوک کسې کې نه دي. امنیتي ځواکونه که ملي اردو دي که ملي پولیس دي که سرحدي پولیس دي که ملي امنیت دی په مریبه کې وینه ته نه بهېږي لکه وترو درک نه لګېږي مګر په ارمانو ارمانو د دنیا نه سترګې پټېږي. ازادي راډیو نه وانړې مننه کوم چې زما دغه سپین سپین پیغامونه بار بار نشر کړي تر څو د هر افغان او د هر ډول پوری لوړ پوری چارواکو د سرباز 79 ډګر جنرال ستر جنرال پورې نورو مشرانو ته ورسېږي او تر څو د سرباز او د بریدمن او د افسر کوم امنیتي ځواکونه چې په سختو شرایطو کې وظیفه اجرا کوي بې خوبه وي ستړي وي ماشه نه ورسېږي په بوشکو کې او بیرکې په میاشتو کې او مام نه ګوري شپږ میاشتې کې کور ته نه سي یده ماشینه جکي تر څو خپل مشکلات رب شي یوه نړۍ مننه ازادي راډیو نه.
ګران اوریدونکو دا وستاسو دوستانو پیغامونه چې د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې مو ثبت کړی و. په دې هیله چې بیا هم خپل پیغام نه راولېږي د دې ونې دغه خبرونه پای ته رسیږي او باید وایم چې دغه خبرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې ستاسو ګران دوستانو د راغلو پیغامونو څخه جوړ شوی. تاسو ته آرام ژوند او ښه شپې غواړم. خدای پامان.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
I'm not afraid.